درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د آزادی رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې د مسار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی 14 مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وشل شوی او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان شوي دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی. داعش د ټیلیګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تر دې دوی ورځې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والي داود مزمل د وژلو مسؤلیت منلی و. د بلخ والي د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره ووژل شو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی 14 چې د تیرورستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن ووژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي، واشنگټن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی 14 غندلی او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي، د تبیان په کلتوري مرکز کې د شوی 14 پیښه له نږدې څاري. هغه دا 14 په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل گزار بللی دی. تاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي، خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډي شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړي دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی، سهار وختي د هما ولایت پر مصايف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خپره کړي، داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حمله کړې، سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ، په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بیې د لوړېدو له کبله ګټه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د وړم کال په پرتله په 1.45 او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د تیلو بیا لوړه شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړي دي، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته ځمکې ته راکښته شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو، د فلوریدا ایالت په سواحلو کې تمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیه او جاپان دغه ستور مزلې په تېر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلي وو. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورهی مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارک غړو ولې دورهی مشري افغانستان ته ور نه کړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیمې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پرته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښوت تیریږي، هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د د خصوصي شوانځیو خاوندان وای سشکال لښ مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف شار کې پر خبري اعلانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه خندل یو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت په دې بریټ کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبریالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او د شپږسو خبریالانو په ګډون تر دېرشو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالۍ په څټونو یو شمېر مسولین له طالبانو غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د پښتو خبری آژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبریالانو د شنبې ورځې برید په کلکه وغنده او دای د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو برید وباله.
از مسولان مربوطه می خواهیم که
مغلاړ باندې مسولینو څخه غواړو چې دا پیخه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین و پیژنې او د خبريالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیستای افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبريالانو مرکز د ویلامي په خبرولو سره د خبري د خبريالانو او د بیان ازادي پر ضد یو ښکاره عمل بللې او په دې اړه د جدي تړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د شنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ساینې په مراسمو کې د برید له امله درې کسان وژل شوي او د شپاړسو خبریالانو په ګډون تر دېرش ډېر ټپیان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپاړسو خبریالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د 15 خبریالانو ټپي کېدل تایید کړي وو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دغه برید کې د طبیان کلتوري مرکز د یو ساتونکي وژل کېدل او د پنځه خبریالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وه. نای دغه برید چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، په دې وروستیو کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. د نوی مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنګارانو متاسفانه
د دغه خبريالانو رواني حالت خنه ده. د رواني په لوي ضربه لیدلې او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلې. سترګې ژوبل شوي، په سر او مخونو یې چرې لګیدلې او د درملنې اعلان دي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د خبريالانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغه پیښې د څېړلو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په سواب کې څه ونه ویل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغه کمیټې داسې پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی په حواله په یو خبره شوی خبر پانه کې لیکلي، د خبريالانو د درناوي په مراسمو کې د خبريالانو په نخښه کول یو د شرم وړ او بزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبريالان په نخښه کوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هم دغه برید غندلی او له افغان خبريالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه یې کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبريالانو د برید د عاملینو د پیژندلو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې د خبريالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستانی د نیشن رسپانې د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تموچې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقررات پر بنسټ تمه و چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړي ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلاديش د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنګلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلی کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلی آسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلاديش د ډاکا په ښار کې د وو سویلی آسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 یې افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لاري اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشرۍ په درشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي. خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشرۍ د افغانستان پر ځای بنګلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده؟
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغسې سازمانونو نه وتل دی، که څه هم په ځینې منطقیو مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی، بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سارک سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی، تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنا راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د نظر په توګه یې ګډون کوو پخوا، خو دې ناستو ته د طالبان حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه له دې نه چې په شانګهای کې په سار کې په وای سی کې یا په نورو دغه مجالس کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړیږي غوی ته نور بلل فکر کوم په دې ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان پر راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې علاوه دینه چې دا سیاسي سازمانونه دي د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامنځته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقي د ځینو هیوادونو غوښتنې سره مشروع غوښتنې دي وي د تروریزم سره مخاطیه غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دینه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوتلري او د سیمې هیوادونو او ګوندي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګوندي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډي وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سره اخته کولی شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پات کېدل نه شي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټې لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړه چې دی هغه د خپل ګټو د خپل منافع او د خپل ستراتیژیکو اهداف په خاطر باندې دی او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دی چې دوی دا کړنی تر سره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده azadiradio.com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سخت نیوکې پاره ولیدي څرګندونه ده چې د شاغل عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوه خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوه ده ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبري کوي د پاکستان بیرغ ترڅنګ ځړېدلې او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونی یو شمیر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ده هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومات نه دوايي هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي
لدی عمل چې موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي موږ د همدې کار په هڅه کې یو موږ ته د دې ډیره اړتیا ده خو کچیر دا ټوله اسانتیاوی په افغانستان کې برابر شي
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوی پاړه په یو لانج پیغام کې لیکلی ویډیو مخکنه دا یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه خو خاغلی زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلی د ټول عمر احتیاط څخه دا خدای چې ګوانډیو او د سیمه هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې وکه کړي د دښمن خطاب کړي او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي خو یو شمیر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د څرګندونی له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کیدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولی د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حقمل په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بلل د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربشینواری بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی قلندر عباد له افغانستان زیات پاکستان کې د ولسی جرګې په خوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځانو غړي او د ګډ دښمن توتیه شند شي
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستانی خبریال سلیم ساپی سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد یې مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړې چې روسیې په تیرو څلورو ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کراوالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړي مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوز نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوز په وینا دوه کسان هغه وخت وژل سول او درې نور ټپیان سول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه مزکی د اوبو د نشوالي له امله وټشوی دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکی خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
موږ ډیر شکر شاستې خدای را کریم ځکه را کړی، موږ خپل اولادونه مده غاړي
دي. سم زمش خوږ وګوري راسې یو څوک را واسته وي وروره کدا غسی مستحقین.
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دی، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دی. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتن دی وچسوی. د هلمند هغه سیند چې افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 100 کیلومتري کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروتی خوای د جی سیند پر غاړه ی باغونه او ځمکی د اوبو د نشټوالي لامل وچ سوی دی.
دغه پیپونه د شمشواله نو دوه دوه سو غاز وراچو اغه یو ورځ کار نکي صاحب مانه بیرته بیا پټاو دی. ازمور کشتونه وچیږي. زمور ډیر شکر شاستی خدای را کریم ځکی را کړی، مګر خپل اولادونه مده غاړي دي. د مرته د کانال راو کړی چې زمور ولس پر قرار شي.
د جی سیمی او بل بزګر محمد ولی وایي چې د جی سیمی د خلکو ټول اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی. خوایي د جی سیمی د خلکو څخه اوس کرنه او مالداری له لاسه وتل ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله مسایده سی واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ ستاسو دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی، موږ به ډیر خوشحاله یو او دوای ورته کوو.
نورعلی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دوی خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د زر لکه روپیو اوس د دوه سوه لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا دپاره دا شل کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه وو وروره، مې راته کاږئ. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو. وروره،
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 316 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي.
د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمیر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزای وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځي په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي که څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډېر زده کوونکي جذبول، خو په خبره سږ کال د زده کوونکو شمېر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمیر کورنۍ ول نه وی کال ته نوم لیکنه نه د کړي. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفی اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. د قشر بې سواده پاتې کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکار شوي او خصوصي ښوونځي چې پانګونه کړي هم ورته ستونزې جوړې شوي.
سرمایه‌ګذاري هم بر شان به مشکلات ایجاد میشي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهيمي هم وايي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمیر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي، نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تیسي پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وختي کې کار او وظیفه وجود نه نشته باشد،
کله چې کانوي نومو خلاصنې لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو، مجبور شو دولتي ښوونځي ته ولیکو. هدا خپل سبق خو وای او له سبق پاتې نشي. که څه هم شخصي ښوونځي ور باندې ډیر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځي یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین تقریبا
ویلی شو نیم په نیم شوي. هغه امکانات چې پخوا مونږ خلکو ته وړاندې کول اوس مونږ په لاس کې نشته. مونږ خواشین یو، خو څه مو د لاس هم نه کېږي او د عاید هم کومه سرچینه نه لرو.
د نوی تعلیمی کال پیلیدو ته لاسو کم ورځې پاتې دي. خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بلش پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځي فعالیتونه اغیزمن کړی دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرفت مضمونونو د تدریس ترڅنګ تقویتي ټولګي او نوي سیستمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 538 ورځې تیریږي او 5 میلیونه نجونې بې برخلیکې دي. خو د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دي ویلي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی 14 چې د تروریستي حمله بللې وخندل. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن ووژل، د خبريالانو په ګډون 8 نور ټپيان کړل. تاکل شوه ده چې سبا دوشنبه د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریې جنوبي برخه په توغندیو ویشتي او د سوریې درې سرتیري ټپيان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال په جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروړلو په پیشه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړی و، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان اوریسي اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروي ترسره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 1 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپل سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروې ګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پوخا په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزکل لارې فزیکی سروې و. سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول. بیا په اخر کې 2018 دین ورسته بیا دواله سروې شروع شوې، هم د مزکل لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلې، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد بخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدل او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله. د یونیورسيټي لخوا به اعلان دل خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علي مواد ګور سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه لارې د کې او یونیورسيټي د اول لارې نه دواړه موثر دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه. دا معلومه نه د ځکه لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د اول لارې ډیر په اسانۍ سره کې ځکه هغه سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب دا طالبانو سروی د فیلډ سروی د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر سور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروی؟
ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خوسروې به وشي بالاخره، یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دا دی.
بلی نتیجې ته کو ګورو، نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې د همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ پخوام لیدلي دي، په تېرو پنځلسو شلو کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلي. په دې پر ځای چې نه یوازې دا چې نتیجې موږ لیدلي دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده یا د سټلایټ له لارې څخه یا د ځمکې له لارې څخه، خو هغه هاشغه کاسه وه د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي، نور هم مخته تللی دي. تېر امار چې ما واورېد نه پوهېږم چې پروش کال وکړه مخکې و دوی د شپږو زرو ټنو خبره کول. دا امار د پنځه سوه ټنو سره پورته شوي، داسې نه دي چې
بلی ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیورسيټي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی، او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسيټي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې، پخوا هم سرویګانې کېدلې خو په یو هماهنګي سره، دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي، نو دا مشکل به نور هم زیات شي، کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسيټي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکنارو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګې نه ده راوړی، اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا هغوی څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکېچ زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
په خو خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې بلا سره له دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو ام عملیاتي پلان ام چې عملیات به کېدل پې ام به چې پرختی پلان به جوړېده اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي هر څوک ځانته مستقله سروې کوي دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات به نه وي ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرانیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرانیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعیا نتیجه ورکړې ده کې نتیجه نه ده ورکړې یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی خو د تاریخو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنارو د کښت په افغانستان کې
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیمن رات مری پر هغه باندې بحث کوم صداقت د اول او سره موجود نه و د اول سره چې خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نو ظرفیت نه درلود چې اته د ځمکې د لارې سروې وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډ هاو ډالر مصرف شوی دی او نه یوازې دا چې موږ دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې و په هغه وخت کې او دا کال په کال په روټنه په پورته کېدل او دا هتر اول سي د چوس دوی خپل وایي چې دا شپاره زره ټنه یا دوی سره په کال کې اضافه توبره غلي زما ټول کار دا خبرې سره دی زیاده سروې په پیغام کې نیم سروې بیا وسی بیا به وسی بیا به وسی ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښته سره راتللی هغه ته نه لري خصوصا خارجانه نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راغلې انسانه د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښته لپاره نیت یې موجود نه دی صداقت یې موجود نه دی نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوي دي یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري خو بهرانیان وایي چې دوی معذر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی یو مسله بل د طالبان دي ته تر ډیره د پر رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګر ډلې تمویلی طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګر سره مبارزه کوي او منابع پیوچي خو په افغانستان کې خود ترهګر تمویل یو ځینی سرچینه هم ده د کوکنارو کښتو نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کړي او دوی په نهایت کې دوی د دې تر څخه چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤل حکومت په توګه په رسمیت پیژني
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تاریخ کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودی خبرې. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تیری. دوی اصلا ودی ته معتقد دي چې دا کار وخت به موږ ولیدل په تیرو 15 کالو شلو کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو موږ داسې نه چې موږ د اوازې درېز کال یا د باندې موږ په خپلو په کلیو باندې کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه کومک ته د زمیندارو سره دي. دوی مختلف لارې را مخته کړې چې هغه لارې نه یوازې دا چې موږ انانوي کښته د منځه یو ازمره انانوي طریقه د منځه یو زموږ د عشر تستونه د منځه یو. دوی هیڅ نه مثبت کارونه کوي افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته یې وړي. زما تخمین د رویه څخه چې غلط نه سم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې د 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري. ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 1500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه. دا خو دغه منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. دا افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي. مؤثریت د دوی په لاس کې دي. پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی سره سي په هغه شکل یې خسته لکه په خواجه خلک کړی. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه شی نه لویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه به د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته وګواخ بولي افغانان تم د بخونه خو ځکه دا هم جګړه تم بیل کوله هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت دوی په لاس کې دی. په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید لمنځه وړلو لپاره ایا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربه د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
ها یو خدای دې چې په خاط څه شي ویلي یا څه کېدل دا خو بیل خبره. خارجان واخیان زموږ پومبل کې خپل ګټ الکتریکي زموږ لپاره داسې غم مړ نه دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ور سره کومک بونی کی په اسانۍ بونی په مشکل سره دی. خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر ته رسولي دا کې شک نشته. رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم بوله که اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان سم مشکل لري خو بیا خبره ده د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانو هغه لاندې دی په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري. پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده او هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم. نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نه پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ډېره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول
ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کیږي، کیدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي، کله شي بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس. خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ته او خارجان خپل سیاست ته. په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجان او د طالبان په منځ کې د اختلاف سبب شوی دي. زموږ د تعلیم مسله دا نور مسائل دي، دا خو یو یو بانګيري کې خارجان ورته بانګيري کې او طالبان خپل سیاست مخته بیایي. هغه خارجان پروا نه لري، خارجان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چی تقریبا دا تنا دا که دا امریکا دا آینه لداری لخوان حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایي دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی زه موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي. تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شل کال کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوی دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سمور سره کومه کړې سوی. فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې د هر پر هر نوال باندې راغلي کې ډی پی او کې یو ایس ای ډی او نو پیسې به د دې پر لاس باندې د دې پر کم خرچه درې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وپکښې کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکښې کوو هم عملي نه وو. زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په چې منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډیر کېږي اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډیرو بدبختی ته د افغانستان لمنوالې دا وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. یو زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سنګلګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوږ ته هېڅ نه مثبت مثبت کې نه راځي، او نه زمینایسته یو زمیندار دا تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې سروې زموږ درد را ده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر دشک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم په کار دی، او په یو امانګي په کار دی. شاباګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دوهم دریم هم د بزګرو سره په کار دی چې قطعا یو څوک په خپل
په خبره باندې غوړ اکثره په خپل ځکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې دا نه دي چې په خوا پر کم جنگ دي نه شي وشدلې په خپل منطقو کې نه شي وشدلې زمیندار او هغه مسالاتې په وخت کې دی په خپل منطقې کې وسیري او زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالاتې او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو آني آیت په کار دی او د تریاکو آني آیت په چې په کښ کې موږ اوس بل شی نه لرو په تیرو شلو کالو کې څلوېښتو کالو کې دا زموږ یوازې د عایدو په دې خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي او هغه یو د امن فضا غواړي نو زه دا خپلې خبرې ته راځم هغه دا دی چې د خارجیانو او د افغانانو په منځ کې باید یو امانګي واوسېږي او صداقت واوسېږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو یوازې په سروي و په دې مسله باندې فقط د وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي نور هېڅ شاته هېڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت
بله ډاکټر مظفر د وسې پختنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولی نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نزيده د کیمیاوي اړخ ته او هیخا او هیروین او دا مسائل پکې راضیت شي وي متاسفانه
اصل د نشې تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځ لاړ شي یا کښت دغه خط هم شي لیکن نشې تو کې نه ختمیږي د دې ختمول داسې ډیر اسانه کار هم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړ چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې بخوا چا پیژندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نور ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیر غټ مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وکړو دوستان پیدا کړو د دوستانو د کومکونه جلب کړو د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفته چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتا په اسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکل وي آسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ او لته سو درنو وريدونکو هم مننه چې خبرونه مو ووري دا تربیه د خدای په من
د زهرو کاروان
د هوا مرغانو واورای مالا حال د وطن راوړای مالا حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا Yes.
سیلا ما گرنج بیل چایی لاسی وٹ کرد وکی دوڑی غر کا سیدا مولا لور غر کا سیدا مولا لور ستا خدو نالی کے لیکے سیال دا نستا پچر می کے سیال دا نستا پچر می ganda shor ka vina rezvanan ravi shami na rezvanan ravi shami zamela tanana sabri gi pasal go mishpe tere gi pasal go mishpe tere gi Vamos